السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې دا ماسپخین یو بجه شوی دا زانی ساجبن و در سره په روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړای کې بتاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
سوات کې په لومړي ځل د پولیسو د رویې خلاف د شکایتونو د درجولو مرکز پرانستل شوی دی. طالبانو د کابل د پرونی حملې ذمواري منلې. په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي او نوي نور ټپیان شوي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د روسي ولسمشر سره یې تعلقات وو. د خبرونو تفصیل: د سوات په سیدو شریف کې تیر ورځ د پولیسو د رویې خلاف د شکایت درجولو لومړی مرکز پرانستل شوی دی. د ملکند د پولیسو مشر ډی آی جی محمد سید خان وزیر دغه مرکز ته پرانستې پر وخت مشال ریډیو ته وویل د داسې مرکزونو د پرانستلو مقصد دا دی چې پولیس د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کړي. محمد سید خان وایي
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې په هفت سے بیجا کې پروت دی یا ستا رور زوی بچی پروت دی نو په هغه کې اسکی کمپلینټ کوي شي که چرته فزیکل ټارچر شوی وي. او د دې نه علاوه د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ آفیس ته رسوي.
ڈی آئی جی ملکنڈ هم ویل په دغه مرکز کې با یو پولیس افسر ناست وي او د خلکو شکایتونه به درج کوي او خلک کولی شي د ایمیل او د موبایل پیغام یا میسج په ذریعه هم خپل شکایت ولیکي. د خیبر پختونخوا د کوهستان د اساسي مکه د یو غار د نړیدو له وجې ته مزدوران مړ شوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر ډی پی او عبدالصبور مشال ریډیو ته ویلي په خاطر شپه هغه وخت مخې ته راغله چې دغه مزدوران د داسو پاور پراجیکټ په نامه د یوې چینایي کمپنۍ سره کار کوي واپس کوملي سیمې ته تلل. د کراکورم پر لویه لارې په ګاډي د غر ملبر پرېوته او له وجې په ګاډي کې سپاره اته مزدوران مړ شول. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د چاینا پاور پراجیکټ او د سی پیک لاندې په روانو منصوبو کې د مزدورانو د ژوند خوندي ساتلو او نورو حفاظتي مسلو ته هیڅ پام نه ورکول کیږي. په کورمه کې په مارکیټونو او دوکانونو کې د بجلی میټرې لګول پیل شوي دي. اوس په خلک د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غوندې هره میاشت د بجلی بلونه جمع کوي. دا خبره د هنګو ډیویژن د بجلی د محکمې مشر ابرار حسین تېره ورځ مشال ریډیو ته وکړه. ابرار حسین وایي
داغه فیډرل ګورنمنټ مله دې یو ډیسیژن کوي یو پالیسی به مطلب دا ته ټوله ټرایبل ډیسټریکټ پارا ور کوي چاایا دوی ډومیسټک میټرې مله ته لګوي یا نه لګوي کنه خو بهرال کمرشل او انډستریال ته مو ته آرډر دي چې دغه ته میټرې ولګوي.
د سیمې د بجلی محکمه وایي تر اوسه یوازې په ساده ښار کې تر 300 زیات بجلی میټرې لګولې دي. بلخوا خلک وایي په سیمه کې د بجلی د سخت لوډ شډنګ سره مخ دي او باید حکومت لومړی دغه مسله حل کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاید خاکان عباسی ویلی کامی احتساب اداره یعنی باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علیما خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. شاید خاکان عباسی د جنوري په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل انیب د مخالفو سیاسي ګوندونو پر ضد کار کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو پر ضد هیڅ نه کوي. نوموړی وایي
د علیما خان کیس په مریم نواز د جوړ شوي کیس نه لس چنده بهتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوې. که د علیما خان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ قانون د هر چا لپاره یو شان وي، که څوک د وزیر اعظم خور وي او یا نه.
بلخوا پیپلز ګوند او نورو مخالفو سیاسي ګوندونو هم ویلي باید د علیما خان نه په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه پوښتنې وشي. علیما خان تېره ورځ د سپریم کورټ بهر میډیا ته وویل دغه جایدادونه یې د خپلې ګټې په پیسو اخیستې دي. پاکستاني مطبوعات لیکي هغه په دوبۍ او امریکا کې کورونه او ځینې نور جایدادونه لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طالبانو د کابل د پرونی حملې ذمواري منلې ده. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن خبریالانو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دغه برید دوی کړي. تیر ماخام په دغه بمی برید کې سلور تنه وجل شوي او نوی تنه ټپیان دي. د کابل د امنی کمانډانې بیان بصیر مجاهد مشال ریډیو ته ویلي په وجل شو کې درې پوځیان دي او د دیرویشتو ماشومان او دولس میرمنو په شمول تر نوی کسانو پورې د پیښې ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان نجیب دانش مشال ریډیو ته تیر ماخام وویل پیښه د کابل جلال آباد پر لویا لار واقعا ګمرک ته نږدې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو په کیمپ کې شوې ده. دانش وویل په گرین ویلج د موټر بم اتراګری زبریت شوی او سیمې ته د ځانګړو ځواکونو تر رسیدو وروسته اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه پښتنو چې ګینه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري په جواب کې ویلي کله هم د روس لپاره کار نه دی کړی. د جنوري پر 14مه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د ولسمشر ټرمپ دا بیان له هغه وروسته مخې ته راغلی چې تیره اونۍ د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې راغلی و ټرمپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپلو خبرو د پټولو لپاره غیر معمولي حد پورې تللی. بلخوا نیویارک ټایمز ویلي چې FBI په 2010 کال کې په دې اړه پلټنې پیل کړې وې چې آیا ولسمشر ټرمپ په دغه کال د بیورو د مشر د لرې کولو وروسته د روسي ګټو لپاره کار کړی و کنه. په پولینډ کې په زرګونه خلکو د ګدانسک سیمې د خاروال په یاد کې په لاریونونو کې برخه واخیسته. نوموړي تېره ورځ د مرستو ټولولو په یوه غونډه کې په زړه د چړو د ګزارونو وروسته سا ورکړه. پاول ادموویچ په روغتون کې د دغه حملې وروسته مړ شوی دی. هغه د ګدانسک خار د تر دوو لسیزو پورې خاروال پاتې شوی و. د اروپایي کونسل مشر ډانلډ ټسک هم د خپل ملګري او پخواني سیاسي اتحادي په اړه په دغه لاریون کې د ګډون لپاره ګدانسک سیمتا ورغلی. په زرګونه نور خلک د پولینډ په پلاسمینا وارسا کې راوتلی وو. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي وبې اورو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅې کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.80 روپیه او په 1.85 روپیه یو یورو په 1.85 روپیه او په 1.60 روپیه یو درهم په 1.85 روپیه خرڅې کیږي او په 8 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپیه او په 1.80 روپیه یو افغانۍ په 1.70 روپیه او په 1.80 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 3.8 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پیښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 19 بنو کې 2 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 19 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د ملکن ډیویژن پولیسو مشر ویلي پر پولیسو د شکایتونو خلاف مرکز یې پرانستل دي.
په کار دا چې په دې باندې عمل وکړی شي او موږ مخکیم کمپلین کړی خو پاغي باندې به عمل نه کیدو. کمپلین خو موږ بوکو.
د قبایلو استادانو اتحادیه وای د دوی تعلیم محکمه د خیبر پختونخوا غي سره نه یوځای کوي او د بجلی محکمه په کرمه کې د خلکو په دوکانونو کې میټرې لګول پیل کړی دي.
NFC کوم 100 بلین روپے کوم خبره کیږي هغه څو پورې د علاقې ته موو نه دي شوی نه دغه علاقې تعلیم صحت او نور ضرورتونه چې کوم دي هغه پوره کېدل ډیر مشکل کار دی.
او نیس پروگرام د سوانانو غټ کې بعد سولې راوستو لړکی د سوانانو پر رول خبري وره.
معلومه ده چې جګړه ولسونه ځپي بتاوانې ولسونه ته دی که هغه مادي تاوان دی او که هغه معنوي تاوان دی. ځوان د تعلیم نه پاتې کېږي د پرمختګ نه پاتې کېږي او د هوسا ځوان نه پاتې کېږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ر ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ډی آی جی محمد سعید خان وزیر ویلي دوی د سبې پټولو زلو کې د ځنګړو مرکزونو جوړولو چاره پیل کړي چې خلک وکول شي د پولیسو زید خپل شکایتونه پکې جمع کړي. نوموړي پرون د سوات په سیدو شریف کې د دغه سیو سینټر لا پرانستې وروستو مشال ریډیو ته ویل دوی به یقین کوي چې عام وګړي د پولیسو له لاسه ونه کړیږي. د سیمې خلکو د حکومت پر دې ګام د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
ڈی آئی جی ملکن محمد سعید وزیر د شکایاتو دپتر پرانستی په محال خبریالانو ته وویل چې دغه رنګه سینټر به په ټوله صوبه کې پرانسته کیږي چې پکې به یو اعلی پولیس افسر د ولس شکایت درج کوي. دوی ویل چې مقصد دی د پولیسو لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال بندول دي.
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې پاپ سے بھیجا کے پروتی یا ستا رور زوے بچے پروتی نو پاک کی اس کی کمپلینٹ کرے شی کچر تا فیزیکل ٹارچر شوی وی او د دین علاوہ د پولیس تر ریلیٹڈ چ سمر ہم کمپلینٹس تھی تو دے کمپلینٹ آفس تر سوی شی
د پولیس ل خوا شکایت دفتر پاڑا زیو مشر سید خطاب وای چ دا گام دستای نی ور دے زک چ پولیس سخ عام ولس یو شپیر شکایت لری
دې غوډ سیو سیستم پکې جوړ شو چې راکا یو پولیس تا تنگې نو تبا سې چل کې نو خدای لار نو معلومه دا یو پروګرام شروع شو مونږ په دې ډیر خوشاله شو او نن کې تقریبا چې ټول ضلع په خوشاله شو.
شکایت دفتر ته ورغله یو زلمه خواجه عرفان وای چې وړاندې هم د غرنګا شکایت دفتر موجود دي ولی پولیس دې د ولس په شکایتي رپورت عملی کاروایی هم یقیني کړي.
دا مخکیم شو وزي په کاردار چې په دې باندې عمل وکړي شي او مونږه مخکیم کمپلین کړي خو پاغي باندې به عمل نه کړو. کمپلین خو مونږ عمل روان
بلخوا پولیس وای چې ولس خپل شکایت د ایمیل او میسج په ذریعہ هم درج کولای شي او دغه شکایت جاج به د پولیسو اعلی چارواکي اخلي او د متاثره کس اطمینان به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سلو د استادانو اتحادیه مشرانو د دوی د تعلیم محکمې د خیبر پختونخوا لاغې سره د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د سکولونو د استادانو پرون په پیښور کې د بې خبری غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د دوی محکمې ته د تر 500 کلونو تر وفاقي حکومت لاندې د کار کولو ځانګړې اجازه او حیثیت ورکړل شي. دوی دغه نورې غوښتنې هم کړې دي چې تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا گل پورس پیخور پریس کلب کی یو خبری غونډه تا دا وینا په محل دا قبالی استادانو د اتحادی مشر نصیر شاه افریدی اوایل چې هغه دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دوه خلاف نه دی خو غواړي چې دا پخوانی قبالی سیمو د پاره دا تعلیم د محکمې ډایریکټریټ تر 500 کال پورې نه ختميږي او دا قبالی استادانو او سکولونو د پاره مالی پنګ او مرستې د وفاقي حکومت نه ورته ملاويږي. دا قبالی استادانو د اتحادی مشر زیات چې خیبر پختونخوا سکولونو او کالجونو کې دا استادانو د پاره سرویس سټرکچر او دا پروموشن طریقې کار موجود دي او دا پخوانی قبالی سیمو د پاره فوشا 15000 ملازمین په صوبه کې د زم کې دوه وروسته به هیڅ ترقی نه ملاويږي. نصیر شاه وویل چې تعلیم د پرمختګ د پاره دی په دغه ځلو کې نور ګامونه هم پورته کړی شي.
موږ د خپل استادانو او د خپل ماشومانو فکر لرو چې کوم فند دی هغه په جون کې ختم شي په نوی مالی سال کې صبح خپل ملازمین نشي سنبالولای د فټا په د زرګونو ملازمین د بسنګ سنبالای.
نصیر شاه افریدی وویل چې د ترخګرې او د بدمنې په وجا په خوانی قبالی سیمو کې نه صرف د سکولونو کمې دي بلکې د سکول د ماشومانو شره هم کم ده او په کار ده چې د نوی سکولونو سره سره په نوی ځلو کې استادان هم د دغه سیمو نه برتی کړی شي. دغه شان هغه وویل چې د پښتونخوا په خو سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې د قبالی زده کوونکو د پاره دی محسوس کوټه هم برقرار او ساتل شي.
چونکی هلته د مخینه تعلیم فقدان دی او اوس په باندې دغه کوټه سیستم هم بند شو نو ایدی نه موږ ماشومانو مزید تعلیم لا غټ نقصان ورسېدو د موږ ماشومان به مخ کې څنګه زی.
دا مامن ضلع نه د قبالی استادانو د اتحادی صدر مرجان علی ممند وویل چې د دوی د اتحادی مشرانو د پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش سره هم ملاقات کړی دی او هغه د خپل تحفظاتو نه خبر کړی دی. خو کچره د فاټا د تعلیم ډایریکټریټ ختم کړی شو نو دوی به نه صرف احتجاج کوي بلکې عدالت ته به هم د دې خلاف ځي.
زمنگا غختنا دادا چې زمنگ ریجنل ډایریکټر دی په ځای پاتې شي او دا چرته اونشه مونږ با سکول د بندول نم چې کوم دی ډډه نه کوو ځکه چې زمنگ یو خپل تشخص ته مونږ با عدالت تم په دې مونږ سټیر آلو
دا قبالی استادانو د اتحادی مشرانو زیات کړه چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې درست دی وړې وړې محکمې د صوبې د تنظیم لاندې راوستي شي او دا تعلیم او د سیاحت محکمو ته دی تر 15 کال پورې ځانګړی حیثیت کې د کار کولو اجازت ورکړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلي سیلو مشران وایي د سیمې پر معدنیاتو لومړی حق د دوی دی او د هغو د لټولو او راویستلو ټول واک اختیار هم باید د دوی وي. ځینې قبایلي مشران دا هم وایي چې د سیمې معدنیات پر غیر قانوني لارو د هیواد نورو برخو ته وړل کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د معدنیاتو په قانون کې بدلون راولي او دې ټکي ته به ځانګړی پام کوي چې د سیمې د معدنیاتو ګټې ځایي ولس ته ورسي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړی بهادر خان وایي د قبایلي ضلعو ټول معدنیات چې پکې زیاتره ماربل شامل دي پنجاب ته وړل کیږي او زیاتره لوی ټیکې د نورو صوبو خلکو ته وړل کیږي.
نظامیه شوله دا پوجان شو دا جانګرترین ګله شو بس دا باجوړې دغه شینه تقریبا ختم کړی دی. سره میلاو دي کنه بل ماربل او څومره معدنیات چې دي دا باجوړ په دقه طریقه باندې خوري. دا که په سلارزو کې وو که په مامون کې وو که په مومند کې وو که په چارمن کې وو که په امبار کې وو که په وطمن خل دی علاقه باندې وو اصیل او ترغه او غرش مو غزه دا ټیک وای چې بالکل لکه چې دا په ختمېدو دی دا تقریبا هغه ختم کړی دی.
د مومندو ته زیارت ماربلو ته درنګ په اړه د سیمې یو ځای مشر ملک فردوس خان وای د زیارت ماربلو غرد د 1300 میاشتو راهیسې بند او خلک بیروزګار دي.
چې دا درنګ زیارت بند سوریا پنځمې شو شو دی د خلکو د بارود نور کړی کیږي په دا ذریعہ باندې دا کانه سرولې شي کله چې مومندو کوم دا خبر شي چې دا یو قسم له دې پیا قبضه لګو غواړي یا دغه رنګ په نورو ضلعو کې شکو مثلا د پوزرستان کې په خیبر کې او پنجاب لیول کې بلونه کېدی شي دلته موږ سم دا طریقه کار وشي دا یې رسته شته بالکل موږ یې بخښو به لاسو کوو چې دې ټیم کې یو قانون نشته دی نه د پاکستان په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې به دا یو خطر دسی دا یې نوم دی قبایلي اصلا چلته قانون نشته دی.
د وزیرستان یو ځای مشر ملک خان مرجان وزیر وایي په خوانی حکومتونو د فاټا ټول وسایل د خپل ګټو لپاره استعمال کړل او قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسیده. نوموړی وای اوس یې پر خپلو وسایلو د خپل حق لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
مدنیاتو نه بورې ډاکې راوړې دا اسلام آباد ته ورسېدي او جهانګیر ترین ته په کور کې خو وزیرستان کې دا کرومایټ صفوسونه کوي. نو موږ مخکې هم د دې سیاسي واکدارانو د لوټ مارنه ډېر سخت تنګ شوي وو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د مادنیاتو وزیر امجد علي وای د نورو سیمو غوندې د قبایلي ضلعو د مادنیاتو د راویستلو کار هم د قانون لاندې کیږي.
کوم اکشن دي هغه خو ډیفینټلی پای کې ټول پاکستان خلک یا اوورسیز پاکستان ټول حساب استه شي د یو مطابق چې څوک بیا ته بولی ورکړي کاغه د پنجاب سړی کړي سندي کاغه زموږ لوکلي هغه ته ملويږي. نو اوس د اکټ کې مونږ لکه امندمنټ کوو که فرض کا یو سړی چې چا ځمکه یا د چا لاغې کاغه فرض کا بزرګ کوي هغه سره اکوپمنټ سي هغه سره دغې وسایل نو کوشش دا کوو چې هغه ته فرست پرایورټي ورکو. زموږ خپل مشران چې دي هغه هم فیسیلیټیټ کوو د هغوی جرګه د هغوی جلسه عام چې کوم دی کوم زموږ روایتي دغې دي.
د فاټا د څېړنیز مرکز یا فاټا ریسرچ سنټر تر مخه په قبایلي ضلعو کې 19 مختلف معدنیات دي چې پکې تانبا، منګنیز، کرومایټ، خام اوسپنه، تیل، گیس، کوئلہ، جپسم، ماربل، ڈولومائٹ اور مختلف نور قیمتی کانی شامل دی.
دا مشال ریڈیو دا
په کورما کې د بجلی محکمې د خلکو په دوکانونو کې د میټرو لګولو چارې پیل کړي. چارواکي وایي اوس به د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په څیر د کورمې خلک هم د بجلی بلونه جمع کوي. ځایي مشران وایي که حکومت غواړي چې د پخوانیو قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل کامیاب شي نو ول باید هلته د بیا آبادۍ، صحت او تعلیم په برخو کې کار وکړي. تفصیل د تاریخ اورکزی په رپورټ کې اورو.
په کورما کې اوس به د ضلعو په شان په باقاعده توګه هلته له خلکو د بجلی بلونه اخیستل کیږي. دغه خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال لډیو ته وکړه. ابرار حسین وایي په سیمه کې د بلونو اخیستو پیل یې دوکانونو او مارکیټونو ته د بجلی میټرې په لګېدو یې کړی دی. د بجلی محکمې مشر زیاتوي چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کېدو وروسته اوس به هره میاشت بل ادا کولو په صورت کې دوی هلته ځایي خلکو ته بجلی ورکوي.
ڈیسیژن کہی وہ پالیسی پہ مطلب نہ دیتے ٹولا ٹریبل ڈسٹرکٹ پارا گر کہی چاہے دو ڈومیسٹک میٹر مطلب لگے یا نہ لگے کیا نا پل سبجیکٹ رہے
معلومات تر مخه په صداخار کې بجلی محکمې د میټرو لګولو عمل دوه میاشتې وړاندې شروع کړی چې تر اوسه هلته تر 300 زیات میټرې ولګول شوې. د بجلی دا میټرې به د الیزو، بګن او نورو بازارونو نه علاوه سرکاري ودانو ته هم لګول کیږي. په بړاچنار ښار کې لوړاندې 1100 د بجلی میټرې دوکانونو او مارکیټونو ته لګېدلې دي او هلته خلک بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي. په دغه اړه د پاچینا ځای مشر ابرار حسین جانتوري وویل په داسې حال کې چې د سیمې په ځینو ځایونو کې په ورځو ورځو بجلی نه وي څنګه به خلک د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي. ځایي مشر زیاتوي چې حکومت دې هلته داسې ګامونه په اوچتولو کې جلتي نه کوي ځکه چې له دغې سره د اصلاحاتو عمل کمزوري کېدای شي. ابرار حسین جانتوري دا هم وویل حکومت ته پکار دی چې لومړی دې په سیمه کې د بیا آبادۍ، تعلیم او صحت په څانګو کې اصلاحات وکړي.
او ټولنه اهم خبره ده چې ان اف سی کوم 100 بلین روپے کوم خبره کیږي هغه چې څو پورې دغه علاقې ته موو نه دي شوی نه دغه علاقې تعلیم، صحت او نور ضرورتونه چې کوم دي هغه پوره کېدل ډېر مشکل کار دی. نو حکومت ته پکار دی چې قبایلي ولس باندې شروع کې د بجلی میټرو حواله سره بوج ونه چوي. دا یو یقیني خبره ده چې د اصلاحاتو عمل
د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورٹ پرون د هیواد د پخانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په ایون فیلډ نومي مقدمه کې د سزا ختمېدو په اړه د اسلام آباد هائی کورٹ فیصله پر ځای وساتله او د احتساب اداري یا نیب اپیل یې خارج کړ. د امر د هائی کورٹ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ 15 کسیزه بینچ وکړه. د مسلم لیگ نون ترڅنګ یوې بلې اپوزیشن ډلې پیپلز ګوند هم د سپریم کورٹ د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل د ظفر خان نه اورو.
تیر کال په ستمبر کې د اسلام آباد های کورټ ایون فیلډ په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د احتساب عدالت سزاګانې وځنډولې او درې وړۍ له زندانه خوشې کړل. قامی احتساب ادارې د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی و چې پرون سپریم کورټ خارج کړ. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. د یاد ګوند مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دی وایي سترې محکمې د های کورټ لخوا د ضمانت فیصله په ځای وساتله. موږ په دې د سپریم کورټ مننه کوو چې دا فیصله یې وکړه. د نواز شریف لور مریم نواز هم د سپریم کورټ په پریکړه خوښي څرګنده کړې. نوموړي پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ریښتونی خوشحالي به په هغه ورځ وي چې پلار یې له زندانه بیرته کور ته ورشي. قانون پوه شهاب الدین وایي د سپریم کورټ د دې ګام سره هغه تاثر کم شو چې ویل کېدل عدالت په سیاست کې ښکېل شوی او د ځانګړي سیاسي ګوند په ضد فیصلې کوي.
سپریم کورٹ پخپلا دا وقت کی متنازع حیثیت اختیار کرے دے مدا سے حال کی دا غی دا طرف نا دی خبر اظہار چی جن یغی فیصلے پہ انصاف باندی کئی یا دے سیاسی عمل حصہ نہ جوری کی مدما پخشل دا یو خطا سر دے خبر دے
دا پاکستان دا اطلاعاتو او خبرون وزیر پریکڑا دا قانون سر سم بللی. فواد چودری پرون پر ٹویٹر لکلی دا دے پریکڑی سر پا عمل کی هیچ بدلون نشی رات لے. دا پاکستان پخوانی ولسمشر او دا پیپلز گون شریک مشر آصف علی زرداری دا سپریم کورٹ په ګام خوخي څرګنده کړی دا. د پاکستان سپریم کورٹ په 2018 میلادي کال کې نواز شریف د پارلمان څوکۍ ته نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. په دې قضیو کې یوه یې د لندن په ایون فیلډ کې د څلورو قیمتي کورونو لرلو وه. د احتساب عدالت د همدې تورونو په تور د تیر کال جولای په شپږمه نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر ته د بند سزا واوروله او هغوی یې زندان ته ولېږل چې وروستو درې واړه په ضمانت خوشي شول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د خور علیمه خان د جایدادونو د پلټنې او د نوموړي د احتساب غوښتنه کړې ده. د پاکستان پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي ک نائب د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو احتساب کوي نو باید د وزیر اعظم د خور ام وکړي. نوموړي ریپورټونه وایي علیمه خان په دوبی او امریکا کې جایدادونه لري. نوموړي بیا وایي جایدادونه یې په خپلو ګټلو پیسو اخیستي دي. تفصیل د ظفر خان نه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهنما شاهد حقان عباسی ویلي قامی احتساب اداره یعنی باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علیمه خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب وکړي. شاهد حقان عباسی بیګال او مشال رادیو سره په خبرو کې پر نیب تور ولګوو چې د اپوزیشن ګوندونو په ضد کاروایی کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو او پلویانو په ضد هیڅ نه کوي.
د علیمه خان کیس په مریم نواز د جوړ شوي کیس نه لس چنده بدتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوې، حساب ترې وغوښتل شو، هغې ټول جوابونه ورکړل. که د علیمه خان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ نائب نواز شریف او شہباز شریف او مریم نواز زندان تا چوی، خدا علیمه خان پاڑا حس نہ کبھی. قانون د هر چا لپاره یو شان وی، کسوک د وزیر اعظم خور وی او یا نه. اپوزیشن ګوند پیپلز پارٹی هم د علیمه خان د جایدادونو د پلټنو غوښتنه کړې. د یاد ګوند رهنما سید غنی پرون خبریالانو ته ویل ک علیمه خان پیسې له قانوني لارې ګټلې وي نو د پټولو کوشش یې ولې کوي. بل لور ته علیمه خان پرون سترې محکمه کې پیښ شو. په دې موقعه نو موړې خبریالانو ته ویل ځینې پیسې ورته لمور پلاره پاتې شوی او پاتې په خپل ګټلې دي. دا وای دا زما د خپل ګټې وټې پیسې دي. شل کاله مې کار کړی دی چې ښځه کار کوي نو مسخرې ورپورې کیږي. علیمه خان دا تورونه رد کړل چې ګنی جایدادونو لپاره ورته عمران خان پیسې ورکړي. علیمه خان د وزیر اعظم عمران خان سکه خور ده. په وروستیو کې معلومه شوې چې هغه په دوبی او د امریکا په نیو جرسی کې د کروڑونو روپو جایداد لري. د عمران خان مخالفین تور لګوي چې علیمه خان جایدادونه د شوکت خانم کینسر هسپتال لپاره په ورټولو شوو خیراتي پیسو اخیستلی دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 پینزل ازر او سو شپیته دیار لزر پینزل سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مخورو په یو رسنیز کانفرنس کې د افغانستان په جګړه کې لښکرو ډلو وغوښتل چې افغان وژنه بنده او دایمي سوله وکړي. د مشرانو د سیمې په ولسونو هم غږ وکړ چې د جګړې د خاتمې په غوښتنه کې له دوی سره ملګري شي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
په دغه رسنیز کانفرنس کې چې د جنوري په 14 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې جوړ شوی و، دینی عالمانو او قومي مخورو په دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور جنگ بس کړي او د سولې په ټغر سره راټول شي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازیتوب مولوي حبیب الله جلال آبادی په دغه رسنیز کانفرنس کې وویل:
د امن او د صلح د پاره موږ د ننګرهار ولایت ټول علما کرام قومي مشران د دواړو جوانبو نه خواست کوو دی مظلوم ملت باندې رحم وکړي. را شهید د اور او د غم دا ټغر د دې مملکت او د دې خاورې نه راغونکو او پخبل میز کے سرا دے اتفاق او اتحاد لاس ورکو.
مولوی محمد متوہر پا جنگ کے پخکیل و ڈل و غگو کر چی نور دی زمگ پخویندو او مین دو رحم وکڑی
اگا مین دی زمگ چی حی علی صلاح و حی علی الفلاح و سر پاسی گی او دی اللہ تعالیٰ تو عبادت شروع کی ٹول او رزی پا جڑائی ایو مسلمانان ورونو ٹولو ندا تقاضا کیو چی رازی لاس سر ورکی ورا.
قومی مشر اجی وارس خان اویل جنگ ور تکونڈی او یتیمان پریخی او ددوی اقتصادی ذہن مند کرے دے
منگ سنا علماء کرام پدواڑو طرفون بانی چی پا جنگ کی خیل دی پا دوی غاب کوو چی دخدای خاطر اکڑے نور دخپلو شخصی گٹو شخصی قدرت طلبیو تیر شای نور دغ مظلوم ملت پا حال باندی رحم اکڑے.
پا دغ رسنیس کنفرانس کی دینی علمانو او قومی مخورو پا حکومت او وسلوالو طالبانو غاگ وکر چی دا سولی پا برخا کی دی پا بحرانیو باور نکوی د دینی عالمانو یو کمیټه دی جوړ کړی چې وسلوالو طالبانو ته د اسلامي ارشاداتو پر رڼا کې قناعت ورکړي چې بین الافغانی سولې ته غاړه کېږدي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور پا پی خبر کی دماس پخین یونی میں بجش ہوا دا فرخندہ اسد نہ بلند خبر نہ وورو
د سواد په سیدو شریف کې تیر ورځ د پولیسو د رویې خلاف د شکایت درچولو لومړی مرکز پرانستل شوی دی. د ملکنډ د پولیسو مشر ڈی آئی جی محمد سعید خان وزیر د دغه مرکز د پرانستل پر وخت مشال ریډیو ته ویل د داسې مرکزونو د پرانستلو مقصد دا دی چې پولیس د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کړي. د خیبر پختونخوا د کوهستان داسو سیمه کې د یو غر د نړېدو له وجې اته مزدوران مړه شوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر ډی پی او عبدالصبور مشال ریډیو ته ویلي پېښه تېره شپه هغه وخت مخې ته راغله چې دغه مزدوران د داسو پاور پروجیکٹ په نامه د یوې چینایي کمپنۍ سره کار کوي واپس کوملي سیمې ته تلل. د کوراکورم پر لوی لار یې په ګاډي د غر ملبر پرېوته او له وجې په ګاډي کې سپاره ته مزدوران امړه شول. په کورما کې په مارکیټونو او دکانونو کې د بجلی میټرې لګول پیل شوي دي. اوس په خلک د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غونتې هره میاشت د بجلی بلونه جمع کوي. دا خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر عبران حسین تېره ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نوم یو مرکزي مشر شاید خاکان عباسی ویلی کامی احتساب اداره یا نئے باید د وزیر اعظم عمران خان لخور علیمه خان سره په بهر هوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. طالبانو د کابل د پرونی حمله ذمہواری منلې ده. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن خبریالانو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دغه برید ادوی کړی. افغان چارواکي وایي تیر ماښام په دغه بمي برید کې څلور تنه وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پښتنو چې ګینې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري په ځواب کې ویلي کله یې هم د روس لپاره کار نه دی کړی. او په پولینډ کې په زرګونه خلکو د ګدانسک سیمې د خاروال په یاد کې په لاریونونو کې برخه واخیسته. نوموړي تېره ورځ د مرستو ټولولو په یوه غونډه کې په زړه د چړو د ګزارونو وروسته سا ورکړه.
لند خبرینم د فرخنده اسد نه وریدل اوریدونکو وخت شوه د استونی سي خبرونه د ځوانانو غږ په نننې خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې ځوانان د سولې پر اوستو کې سرول لوبول شي. د خبرونه قربا اسرار الله مومند او نندر د دامنګ په تکراری بڼه خبرو.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک کروس باندې پریته
ما ته د سټډنټ ای ریوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
د بشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي زم ستاسو کوربه اسرار الله مومن د اوریدونکو راځوړم به سولتا اوریدونکو راځو دي ته چې په افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پیلولو لپاره بیلابیلې هڅې روانې دي. د سولې لپاره د امریکې بانو چارو وزارت ته ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمه هیوادونو په سفر دی او د افغان ولسمشر ځانګړي سلاکار عمر داوزی د پاکستان سفر کړی دی. بلخوا افغان طالبان چې د دسمبر په میاشت کې یې د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې کړي وایي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کېني. همدارز پاکستان، ایران، روس، ترکیه او امریکا ټول وایي چې د افغان سولې لپاره هلی ځلې کوي، خو په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان چارواکو په وار وار ویلي چې د دواړو هیوادونو امن له یو بل سره تړل شوی. نو د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر همدې خبرې کوو چې د هیوادونو ځوانان په دغه سیمه کې د امن راوستو په لړ کې څه رول لوبوي یا لوبولی شي. مونږ سره په کابل کې د افغان ځوانانو په استازیتوب مشتاق رحیم صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دونکو مشتاق رحیم چې ځوان مدني فعال دی، د ټولنیزو رسنیو او نورو لارو د سولې لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا مونږ سره له پېښور ځوان مدني فعال اسما خان هم د ټلیفون په کرخه ده. اوریدونکو زه تاسو ته هم وایم چې اسما خان په پاک افغان چې کوم غونډې کېږي په هغې کې دوی په پرله پسې برخه اخلي. دوی کابل ته هم تللي دي، په پېښور کې هم دغه رازه په غونډو کې دوی برخه اخیستې ده. له دوی سره به پر دغې هم خبرې کوو. خو مشتاق صاحب، لومبی تاسو ته راځمه که تاسې زمونږ اوردونکو ته لومبی دا ووایئ چې نن سبا د سولې کومې هلې ځلې روانې دي په دغه سیمه کې، د امن لپاره کومې هلې ځلې روانې دي، تاسو څه ګورئ چې په دغه کې د پاکستان او د افغانستان ځوانانو چې کوم رول دی هغې ته څنګه ګورئ؟
معلومه ده چې جګړه ولسونه ځپي، د تاوان ولسونه ته دی، که هغه مادي تاوان دی او که هغه معنوي تاوان دی. ځوان د تعلیم نه پاتې کېږي، د پرمختګ نه پاتې کېږي او د هوسا ژوند نه پاتې کېږي. همداراز انفراسټرکچر تباه کېږي، تعلیمي ادارې بندېږي. نو د ټولو جګړې اغېز په چا باندې دی؟ په ولس باندې دی. ولس د دې نه ډېر متضره کېږي په مقایسه د یا په پرتله د هغه جنګیالیو ډلو. نو بنا ان زه فکر کوم سوله راوستل هم د ولس د هلو ځلو ته اړتیا لري. سیاسیون چې کله سوله کوي، دوی د سیاسي ګټو او تاوانونو باندې فکر کوي، دوی خپلو امتیازاتو باندې فکر کوي چې ما ته په سوله کې څه رسېږي. لیکن ولس چې هغه په سوله کې یوازې په دې سوچ کوي چې ما ته سوله څنګه را رسېږي. نو بنا ان د ځوانانو او د ولسونو رول ډېر مهم دی. را به شو د ځوانانو برخې ته، تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان د ځوانانو خبره ده، زه تاسو ته ویلی شم چې دلته افغان ځوانان خپله ونډه ډېره فعاله لوبوي. که په ولسي کچه باندې وي، نو زه تاسو ته یو ځانګړې بېلګه وړاندې کولی شم. هغه دا چې تېر کال زمونږ یو ډله ځوانان د هلمند ولایت نه چې د افغانستان په شویل یا جنوب کې موقعیت لري، هلته نه پلي یا پیاده را روان شو تر کابل پورې پیس مارچ یا د سولې پلی حرکت یې په لار واچو. د افغانستان د جنوب نه شمال خوا ته لاړل او کابل کې دلته استوګنو سمو ده، چې هغوی د دې لامل شو. د هغوی دغه حرکت چې ولسمشر محمد اشرف غنی دوی ته له پرزیدنشل پیلنس یا د ارګ نه د باندې راووځي او دوی سره د سړک په سر د سولې خبرې وکړي، د دوی غږ واوري. همداراز دغه ځوانانو د هلو ځلو نتیجه وه چې موږ تیر کال د افغانستان په څلور لسیزو اوږدې جګړې کې په لومړي ځل د درې ورځو داسې اوربند درلود چې د دواړو خواوو مخالف جنګیالي یو بل ته غاړې وتل. نو زه د دې خبرو له لارې غواړم چې تاکید وکړم چې ځوانان ډېر مهم رول لري، ډېر ځانګړی رول لري. او موږ او تاسې اړ یو چې په دې سیمه کې، په لوی افغانستان په لر او بر پښتونخوا کې، د خپل ځان لپاره سوله او امنیت په خپله وګټو. ولې چې سیاسیون، نړیوال سفارتکاران دوی چې هر کله هم کوي، نو سولې لپاره هلې ځلې کوي، نو دوی په کې معاملې کوي، سیاسي ګټې لټوي. او که موږ او تاسو د سولې لپاره کار کوو، ولس کار کوو، نو زموږ او تاسو یوازینی هڅه او هیله همدا وي چې سوله راشي.
سمه اسما خان، تاسو څه وایي؟ مشتاق رحیم صاحب وایي چې دغه کوم حکومتونه دي هغه خپلو سیاسي ګټو ته ګوري، خو بیا هم دغه حکومتونه په وار وار دغه ادا کوي چې دغه ګټې، دغه سیاسي ګټې هم د ولسونو په ګټه باندې دي. تاسو څه وایئ چې آیا د ځوانانو رول څنګه دی؟ بیا که تاسو نه زه د پیغلو په استازیتوب باندې پوښتنه وکړم چې دغلته پیغلې آیا څه رول لوبوي لګیا دي کنه دغه سولې په برخه کې، د امن راوستو په برخه کې؟
ډېره مننه. تل خو به زه دا وایم چې کوم دا اوس چې کوم دا مسلې روانې دي، نو دا چې دوی آنلاین مسله شو یا کوم مسله، دا جیو پولیټیکل مسله ده زموږ سره. خو که تعلقات له واسه سره موږ وګورو، نو تعلقات چې کوم دي هغه موږ ځوانانو ته پکار دي چې موږ په خپل نر او بر پښتنو ته پکار دي چې هغه تعلقات حل کولو لپاره رول ولوبوي. نو ځوانان چې کوم دي اوس دلته خبر ځوانان چې کوم دي، هغوی دا هغوی غواړي چې زموږ تعلقات ډېر ښه شي، ځکه چې د افغانستان خوشحالي زموږ دلته پښتنو لپاره خوشحالي ده، او دلته خوشحالي هغه هغه پښتنو لپاره زموږ خوشحالي ده.
اسما خان، تاسو څه وایئ چې کومه خبره چې کیږي د پاکستان او د افغانستان چارواکي په وار وار دا خبره کوي چې دواړو هیوادونو امن له یو بل سره تړل شوی، دې کې څومره حقیقت دی ستاسو په خیال باندې؟
بالکل جی، تړل شوی دی، ځکه چې پښتانه کومه اوس په پورا دغه کې ګوند پښتنو تعداد چې کوم دی هغه په دلته په دې کې او په افغانستان په دغه کې ډېر زیات دی. نو پښتانه کومه اوس په خپل منځ کې مسلې نه حل کوم دي، پښتنو دغه به خطر شي. پښتنو ته پکار ده چې دوی لپاره اواز اوچت کړي، او دلته مونږ د دې زموږ چې کوم ځوانان دي نو د دې لپاره ډېر رول هم لوبوي، او د دې سیمینارونه مونږ ارګنایز کړي په کوم چې دا ځوانان راځي، ښځې راځي، او زموږ چې کوم نور ځوانان دي ټول راځي، او په دې حق لپاره خبرې اترې کوي، او دا هغوی دغه نه خو هم دا پته چلي چې مطلب ساره خبره چې ټول زموږ ځوانان چې کوم عمده غواړي چې امن او سوله قایمه شي.
اسما، تاسو نه ما یو پښتنه کړې و چې تاسو په خیال باندې پښتنې پیغلې څه رول لوبولی شي، هغه به هم تاسو ځواب وي. او راځو دې ته اوردونکو چې په فیسبوک باندې موږ سره عبدالقادر همدرد لیکي، دا و چې زه د ضلع کورم نه تاسو دغه پیغام لیکم چې چرته امن وي هلته ژوند وي، تعلیم وي، روزګار وي، او دغه راز هلته کې چرته چې امن نه وي نو هلته کې یو شمېر مشکلات وي. دا وي په کار ده چې د پاکستان او افغانستان حکومت نور د جنگ نه ځان خلاص کړي، او په خپلو کې تجارت او نورو پرمختیایي کارونو ته دوام ورکړي. همدغه پښتون استاد څنګه ده مشتاق صاحب، تاسو د عبدالقادر دغه څرګندونې به اورېدلې وي، نو آیا ځوانان کولی شي چې خپل حکومتونه پر دغه مجبوره کړي چې هغوی د امن لپاره مخلصانه کوششونه وکړي؟
سیاسیون له بده مرغه زمونږ استاد د سیمه سیاسیون که څه هم د ډیموکراسي چترې لاندې یا تر چتر لاندې د ژوند کوټو هغه نغاري غځي، لیکن عملاً په ډیموکراسي باور نه لري، او د ولسونو غږ ته ډېری وخت توجه نه کوي. لیکن زما ټینګار دا دی چې بیا هم موږ خپل رول لوبولی شو. ما مخکې تاسو ته د هلمند پیس مارچ یا د سولې د پلي حرکت په اړه باندې معلومات درکړل. د میرمنو په اړه زه تاسو ته معلومات درکوم چې تیر کال په هلمند کې د پهلوانۍ یا ریسلینګ په یو میدان باندې ځانمرګي بریدو شو، هلته ډېر ځوانان شهیدان شو، چې د هغې په بدل کې د دغه کورنیو میندې او خوندې راووتي یا خیمه ودروله، او د هغې لاندې خپل احتجاج ریکارډ کول شروع کړل. زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر اغېز یا تاثیر درلود حکومت باندې او د جګړې بل طالبانو باندې، چې تاسو اندازه نه شي لګولی. نو بنا ان موږ ځوانان بالکل دا کار کولی شو. او خبره دا ده چې زما ټینګار به په ځوانانو باندې دایي چې مهربانۍ له مخې راځئ چې موږ او تاسو د حکومتونو نریټیو باندې ځان ونه غولو. حکومتونه موږ تاسو ته معلومه ده د سټریټیجیک کمیونیکیشن زمانه ده، نریټیو ایجادوي او بیا ولسونه په دغه نریټیوز باندې تیر باسي. که تاسو وګورئ دلته د سټریټیجیک کمیونیکیشن ادارې د حکومتونو دارا پاسيږي، تاسو ته داسې بیانیې یا نریټیو جوړي چې تاسو فکر کوئ چې دا بل اړخ هډو انسانان دي نه، دوی سره شاید موږ د ژوند کولو امکانات نه لرو. لیکن کله چې موږ تاسو مخامخ کینو نو ګورو چې ټول د دې درد او غم نه رنجیږي. دغه د کورمه خبره تاسو وکړه، دلته ژوند څومره سخت شوی دی، او دلته لس کاله یا شل کاله یا ډیر څلور کاله مخکې چې مشانه موږ ته تاسو ته پوښتنه وکړو، نو تاسو ته به معلومات وشي چې کورمه څومره ښکلې دی د ژوند لپاره. دا چا خراب کړ؟ دغه سیاسي پریکړو، دغه سیاسيونو ظلمونو چې د ولسونو سره کړی دي. نو زما ټینګار د ځوانانو دی چې را پاسيږي دغه نریټیو د اغیز لاندې مرزي کوشش وکړي چې ځان په دغه د جګړې په ډاینامیک کې پرې سیمه کې دی. دا زموږ په سیمه کې چې کومه جګړه روانه ده، د دې په ډاینامیک د دې په اړخونو باندې ځان پوه کړو. صرف خپل لوکل میډیا چې هغه همیشه کوشش کوي چې زمنګ اذهان تر خپل اغیز تاثیر لاندې راولي او خپل خبره را باندې مني، هغه نه تیر شي د باندې خبره واوري. تاسو ګوري د منظور په څومره ګټه وکړه، څومره ځوانان چې ورکو په دې غریبانانو اړه پتن لګي چې دا چیرته ورک شوي دي، نن د جیلونو نه راووت او خپلو کورونو ته ورسېدل. دغه منظور پښتون او د ځوانانو ملګري وو چې دغه کار یې وکړ.
سما د مشال ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استیزم ستاسو کوربه اسرا الله مومند. او رزو فیسبوک ته اوریدونکو کائنات خان کائنات لیکي، امن د دوانو دولتونو لپاره مهمه خبره ده، او دا وایي چې باید ننني ځوانان خپل رول ولوبوي په دغه سوله کې. او دا وی چې لوبي دی وی سیالي دی د لوبو سیالي دی وی خپل مابین کې باید د دوانو هیوادونو چې کمزوانان دي هغه را جوړ کړي دغه راز د ځوانانو مابین کې د تعلیم په لړ کې تقریری مقابله جوړ کړل شي ورکشاپ دی وشي دوانو غاړو لخوا د تعلیم لپاره لارې پرانستل شي دغه راز نور کوم مثبت اهلی ځلې دي هغه ته انتظار کوو اوریدونکو موږ سره زدا سبه هم وایم چې په کابل کې د افغان ځوانانو په استازیتوب مشتاق رحیم صاحب د ټلیفون په کرخه دی مشتاق رحیم چې ځوان مدني فعال د ټولنیزو رسنیو نورو لارو د سولې لپاره اهلی ځلې کوي بل خو موږ سره له پیښور ځوان مدني فعال اسما خان اهم د ټلیفون په کرخه ده اسما خان اهم د ټولنیزو رسنیو د لارې او نورو دغه راز د ورکشاپونو د لارې د پاکستان او افغانستان د ځوانانو ترمنځ رابطو جوړولو هڅه کوي خو مخکې ورځو اسما خان تاسو وختي ما یو پوښتنه پریښو دی و چې د دغه سیمې پیغلې آیا خپل رول لوبي کنه د امن یا سولې په لړ کې
او بالکل زموږ چې کومې پخته چې زموږ کوم پیغلې دی هغه رول لوبي هغه په داسې سیمینارونو کې دي او خپل आवाज چته چې کوم د هغه دی او د دې چې کوم ضرورت دی دغه لپاره आवाज چته او خو به خبردار چې اوس کومه پختنه کوي کله زموږ په کورونو کې ناشته یو دې ته بار راتلو موقع نه ملاويږي نو هغه اغه خبره باندې ډیر لیکن کوم کوم چې هغه ته ټي وی خي میډیا خي وتا نو دغه لپاره موږ ته د څه په کار دي چې خپل سوشل میډیا موږ دونه مخکې بوزو چې کوم خبرې دي هغه موږ په سوشل میډیا او په فیسبوک او په د ټي وی په ذریعہ باندې د سیمینارونو چې کوم کیږي موږ د څه لایو بوزو چې کوم خدمت سره بار راد نشی رات لی هغه خبري او ریدیشي او سوچ په کول شي او غوښته لواز چې تول شي
اسما خان تاسو څه ګوري چې د یوې مور یا د یوې خور ذمہواری جوړیږي چې هغه په کور دننه خپل رور ته وي یا خپل بچی ته وي چې دغه راز قلم راواله ټوپک مراخله آیا د هغوی څه ذمہواری جوړیږي دغه راز کنه
بالکل جوړیږي زکه چې کور څنګه چې کور د یو خپل په دم باندې جوړیږي د څه زمون چې کوم معاشره ده زمون کوم ملک ته کوم دم د کوم د خپل ډیر غټ فون دی او هغه ویل شي چې کوم چې زمون غوي کوم چې زمون خپل لغوي کوم د مو محاسبه ته هغه زمونږ هغه لا د مونږ خپل او کو نو ټوپس دا هیڅ نه جوړیږي قلم جرا واخلي او کوم دا وی حق ته راځي د پاره आवाज چې کی کوم څه دی او خپل ویان ته هڅه ته ویل شي د څه
سم مشتاق رحیم صاحب تاسو راځو تاسو وختي ما پښتنه پرې خودله کائنات خان کائنات چې لپی خوره دغه پښتنه پرې خودله چې باید دغه راز د سپورتس مقابله وشي د دوه هیوادونو ترمنځ ځوانانو منځ کې تقریری مقابله دی وشي د تعلیم لارې د پرانستل شي آیا دغه لارې هم سول راتلی شي کنه
بل شک ګوري کلچرل ډیپلوماسي یا کلتوري ډیپلوماسي په نړۍ کې اوس یو اصل ګرځېدلې ده د هیوادونو ترمنځ ایجوکیشن ایکسچینج پروګرام او سپورتس پروګرامونه دا ریګولرلی کیږي دا د لپاره کیږي چې د ولسمو ترمنځ فاصله ختم شي ولسمه د یو بل سره د خبرو اترو ادرسونه لارې اوبنیوز پیدا کی اول په سره ګډو ناستو لارې خپل غا کم شکونه کم شبهات کم ګیلې چې لري هغه لمنځلې شي نو بالکل دا امکان لري بل دا ده چې د ځوانانو د یو بل سره اړیکې دوی ته نوې انګیزه ورکړي نوی ائیډیاګان ورته ورکړي او د تھینکینګ اوټ اف د باکس انګریزي خبره چې دا یا د نریټیو خلاف او د ستراتیژیک کمیونیکیشن لارې چې څنګه غولول شي د هغه خلاف فکر کول یو زمينه ورته مسایديږي مګر دې کې هیڅ شک نه لرم او دغه ډول اړیکې زه د وکال د لارو بر پښتنو ترمنځ یو کلچرل کوریډور برخو ما البته من ته ډیر چانس چې من تینو باستونو ولوسونه د افغانستان د خلکو یعنی د کوجی پښتونخوا ولوسونه د افغانستان د خلکو د خفغان نه د هغو د ګلون خبرو کو او دا راز د کوجی پښتونخوا مشران شاعران لیکوالان دلته راغلل دغه اړیکې د دې لامل شو چې من یو تحرک پیدا کړ چې په دوانو سیمو کې د سولې لپاره خوځښتونه منځ راولو نو زه په دې کې هیڅ شک نه لرم دا ډیر خوړ انديز دی او دا کار به کوي هم ولسونه ولې چې حکومتونه هم مخکې تاسو ته ویل چې سیاست کوي ولسونه د کلچرل ډیپلوماسي لاره یو بل سره اړیکې پالي او دا چې به ولته نږدې کیږي
سما اسما خان تاسو د مشتاق صاحب دغه څرګندونو سره څومره اتفاق کوي ځکه چې تاسو هم په دغه لار کې ډیر کار کړی دی
چې تیر کال افغانستان ته تللو نو
خبریږي او مینا بزیاتی کی مینا زیاتی شي نو حصول او امن بیا راتلی شي نو اوس زمون کله زمون دا دوان نر او بر چې د کی د سیاسي معاشي او سماجی یو ډیر غټه مسله ده او دا د دې پکول د اوس چې ډیر غټ ضرورت دی نو ځوانان په خپل کې د غټي ځوانان په واره چې امن او سوله راشي نو اوس زمون ته ځوانان ته پکار دي چې د سي دا بسلي چې دي دا لګي سره اوچتي کو خپل حکومتان ته اوای چې وي په یو میز باندې ځوان کینو او د دې مسلو د پر حل رو باسي
سما اوردونکو مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استمن سره د غدوه ملمانه دی له کابل او پیښوره خو اوردونکو د لومبه دوی ته ورمو لفشاري هانس چې به د یو اینا ستړي مشي
اما من ته زو در سره یو آزاد نظر شریک ما چې لکه نن سبا د سوشل میډیا د کوم وګورو کنه حکوم ځوانان سره لګیا دي نه په دې شکل سره امن ناراضي زمونږ د کوزي پښتونخوا کته سو فکر وکي په خواني شهران چې وګوري هغه ټول د پښتنو د پاره د امن شعر ویل دي او د امن نارای ویل دي د نن سبا ځوانان زه په کوایم چې څومره سیاسي پوهه پکې راغلي ده خدا پوهه پکې نه دی راغلي چا مون داسې یو مثبت مبارزه وکي او ښه غور کې نشته کنه چې ښه کولیټي سره خبرې وکړي نو زه وایم چې سوشل میډیا چې اوس راغلي دی د میلمنو نه مې دا تپوس دی مډل مونږ کوم مډل هغه پوکو دا خبرې پوکو په لکه امن دپاره
سمه ستاسو په خبره زه پوه شوم تاسو وایئ چې د سوشل میډیا یو منفی رول هم شته دی چې هغه کرکه نفرت ته هوا ورکړي ستاسو د خبرې مقصد دا دی
بالکل بل دا چې مونږ ملایانو ته هم په کار دی چې په ممبر باندې داسې مسالې وکړي لکه څنګه تاریخ جمیل کوي داسې لګي چې هغه د امن طرفه وي لکه هره ورځ هم دا لکه اوس داسې تقریرونه چې هغه جذبتي وي ځوانانو کې نوره جذبه راولي لکه په کار د اسلام کې لکه د مینی پیغام هم شته ټولې دنیا د پاره لږ هغه سیډ هم پوه شو په کار د ملایان هم هغه کې رول کې ادا کړي
سمه ډېره زیاته مننه ریحان صاحب تاسو څه وایي مشتاق رحیم صاحب ریحان صاحب د خبرو مقصد دا و چې د ټولنیزو رسنیو یو منفی رول هم شته دی چې هغه دغه راز نفرتونو ته هوا ورکوي زه فکر کوم چې د مشتاق صاحب ټلیفون کرښه کته شوې دوی سره بیا اړیکه ټینګو راځو فیسبوک ته په فیسبوک باندې ګلاب وزیر لیکي موږ ته پکار دي چې تعلیم ته توجه ورکړو بیا انشاءالله امن راتلی شي په ټوله نړۍ کې په ټوله سیمه کې همدغه راز محمد ارشاد هم تقریبا دغه څرګندونه کړې ده ابراهیم دلسوز ویلي کې چې د ښکلي خو څخه محترم ملمن ازما دغه پښتنه ده چې د دوړو غوړو پښتنو ځوانان یو ځای سیمینارونه وکړي خپل نظریات شریک کړي دغلته ځوانان حل دغه ځای ځوانان حل تلاړ شي دغه ځای ځوانان دلته راشي نو ابراهیم صاحب دغه پښتنه باندې دغه باندې موږ خو باس هم وکړو دا چې کوم مسلمان سره دوه میلمانه دي د ټلیفون پکر خدوی په دغه لاړ کې ډیر کار کړي هم دې څنګه تاسو ردی نظر واردو دغه راز وزیر الله بیا لیکي چې د سوله د افغانستان او پاکستان لپاره ډیره مهمه ده او داسې ښکاري چې د سولې لپاره رواني هلې ځلې به کامیاب شي او رازو بیا زه تاسو ته مچې موږ سره مشتاق رحیم صاحب د ټلیفون پکر خراغلي دوی له کابل مقصد ټلیفون پکر خدي دوی د ټولنیزو رسنیو او نور لارو د سولې لپاره هلې ځلې کوي بل خو موږ سره ځوان مدني فعال اسما خان له پیښوره د ټلیفون پکر خدا مشتاق صاحب تاسو نه پښتنه زما دا چې وختي یو ملګری ټلیفون کړو ول بشار ریحان نو هغه ویلي چې د ټولنیزو رسنیو یو منفی رول هم شته دی چې هغه نفرت ته هوا ورکوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه نفرتونه نور هم سیوا کوي نو څومره اتفاق لري دغه سره
بالکل دا یو څه شته دی کله کله موږ ته نه خبرای کی او داسې خبرې کوو او په داسې مسایلو باندې یا په داسې حقایقو باندې باور شده حقیقت نه وي دا لومړۍ خبره ده دویمه خبره دا ده چې هغه ټولنه چې د باچا خان پیروکار وه د زغم عدم تشدد ټولنه وه له بده مرغه هلته
د سیاسي مداخلو له کبله دغه د زغم ماده کامله له منځه ټولنو څخه وتلی دی، هغه لر ده که بر ده. اول قدم کې خو دا دی چې هغه د ریسرچ او د تحقیق او په خبره د ځان تېرولو ماده کمزوره شوې ده، بس څنګه ریټیف چې راشي یا څه معلومات چې مونږ ته پیر شي بغیر له دې نه چې په هغې ځان پوه کړو، په هغې باندې لږ شننه او تحلیل وکړو، مخکې د مخکې نه پرېکړه کوو چې دا به صحیح. او دویمه خبره ده چې یو بل د زغملو هغه زمونږ چې هغه وړتیا وه یا کپاسیټي هغه مو له لاسه ورکړي. زما نظر دا دی چې مونږ ځوانان په اول قدم کې چې کوم معلوماتو مونږ ته پیش کېږي، چې هغه د میډیا له لارې وي، چې هغه د سوشل میډیا له لارې وي، چې هغه د ایجوکیشنل کریکولم له لارې وي، لومړی په هغې باندې به ځان ته زحمت ورکړو، تحقیق وکړو چې دا څومره حقایقو ته نږدې خبره ده، دا څومره پروپاګاندا ده، دا څومره رښتیا دي، څومره دروغ دي. او دویم دا دی چې کومه چې کله بحث کوي که هغه په خپله ټولنه کې که هغه د لر و بر بحث وي، که هغه په نړیواله کچه باندې وي، زم شایسته بحث وکړي، غوږ ونیسو، واورو او بېرته خپل منطق وړاندې کړو. زمونږ ستونزه دا ده چې مونږ ډېر زر تشدد خواته یا د تاوتریخوالي خواته ځو، برداشت ماده مو ډېره کمه ده، او د دې له کبله نفرت لا پسې زیاتېږي. زه تاسو یو خبر وکړم چې مینه څومره خپروو هغه زیاتېږي، او نفرت چې څومره خپروو همدومره فاصلې زیاتېږي. مینه ملګري ته ښکېږي، نفرت دښمنان ته زیاتېږي.
سمه سمه، مننه ډیره زیاته. ها ډیره زیاته مننه مشتاق صاحب. بیا به هم مننه وی کړه خپل ځین لګو خوځیږي، نو کېدای شي تاسو आवाज نور هم پاک شي. اسما صاحب تاسو ته راځم، څنګه چې مشتاق صاحب ویل چې او دغه راز نفرتونه خوريږي په ټولنیزو رسنیو کې، نو استاد صاحب خپل باندې دغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
بالکل، نفرتونه خوريږي. او مشتاق صاحب ډېر یو ډېر خپل خبرو کې څنګه چې باچا خان پدیه له باندې کار کړو، او هغه د عدم تشدد لار اختیار کړی و، نو نه پکې نفرت او بیخي، نو هغه څنګه هغه چې کوم دغه غوښتل ځوانانو لپاره عدم تشدد لارې سره هغه څنګه دغه کړو، نفرت پیدا کیږي. نفرت ختمول لپاره موږ هم په کار کې د باچا خان په لارې باندې روان شو، او دا هغه چې کوم نریټیو ده، نو هغه لار اختیار کړو، نو نفرتونه ختمې دي.
سمه. او بل هغه ځوانان چې دا وخت هغه ټوپک راغسته دي او لوسلوالو سره ملګری دي، هغه ته څه پیغام لري چې که هغوی دغه ټوپک کیږي نو آیا امن به رانشي؟
بالکل، ټوپک چې کیږي نو امن خامخا راځي. امن ټوپک سره هیڅ کلم امن نه راځي. نو قلم دې راواخلي، زه به ورته دا پیغام ورکوم چې قلم دې راواخلي، او د باچا خان بابا کتابونه دي ووایي، هغوی پته ورته ولګي چې هغوی څه کړي دي. نن سبا ځوانان څه کوي او سیمینارونه دي اټین کړي، چې خو ته پته ولګي چې د هغه ځوانانو څه منشور دی او دې ځوانانو څه دغه دی، نو هغوی به بیا خپله خپله پوه شي، یو ټوپک به په خپله لاندې کړي، د ویلو ضرورت به ورته نه پېښېږي.
مشتاق صاحب، اخري شیبې دي، څه وایي دغه ځوانانو ته چې دا وخت تاسو خبرې اوري؟ هغه ته څه وایي چې که دوی د قلم لار نه خپلې نو څومره خطرې دي دغه سیمې ته، دغه سیمې د دغه سیمې راتلونکي به بیا څه وي؟
ګوري، اوري کول غواړم، یو خدای چې تاسو شران که تاسو مطالعه او یو وخت سیاسي علما دي چې خپل سیاسي ایجنډا تاسو ویلې، لیکن تاسو په اسلام کې هم ته مطالعه وکړي، نو هغه د صلاح ځول یا مصلحه جاسته حتی دا لمړی به تاسو د مدني فعالیت له لارې، د سیاست له لارې، د قلم له لارې، د ممبر د بدلون لپاره به کار کوي. دا خبره نه ده چې د شریعت مطالعه پر رڼا کې څه خبره کوم. دومره خبره دا ده چې دا تیری څلور لسیزې په لر او بر په خصوصي موږ تاسو ګورو چې موږ د ټوپک له لارې د بدلون لپاره کار کوو، د خپلې ایډیالوژي د خپرولو لپاره کار کوو. نتیجه څه شوه؟ نتیجه دا ده چې ټوله دنیا یې ویشتلې پیړۍ ته لاړه، او موږ اوس هم په اصل لسمه پیړۍ کې ژوند کوو. اوس هم موږ غیر مستقیم استعمار لاندې یو. هغه استعمار اقتصادي استعمار دی، غربت کې ژوند کوو، بېچاره ژوند کوو. زمونږ میندې اوس هم یعنی په یوویشتمه پیړۍ کې د ماشوم په جیبون باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زمونږ بچې په یوویشتمه پیړۍ کې چې په داسې وخت دی چې د درې کالو څلور کالو ماشوم اوس په کمپیوټر باندې او په انټرنیټ کې مصروفوي، زما بچې خپل نوم نشي لیکلی. د دې نه غټ درس موږ زده کړی په دې سیمه کې، او دا موږ تاسې عملي تجربه لرو. د افغانستان په ټول نړۍ کې تاسو معلوم دی، مهاجرتونو، بدبختیو، بیچارګیو، دغه یو غیور ملت، یو داسې ملت چې په دې سیمه کې د خلکو د عزتونو دفاع کوله. تاسو له تاریخ وګورئ، د خپلو مشرانو
چې موږ به په دې سیمه کې د کندهار نه تر دلی پورې او د تر ترکم تر دلی پورې به د خلکو د عزتونو او د هغو د حیثیتونو دفاع کوله. نن موږ دومره بې حیثیت شوي یو، د دې وجه څه ده؟ د دې وجه صرف دا ده چې موږ سیاست پرېښی، موږ قلم پرېښی، موږ د علم له لارې د منطق له لارې مبارزې پر ځای د ټوپک مبارزه کوو. نتیجه دا ده چې خوارو زارو په یویشتمه پېړۍ کې د اتلسمه پېړۍ ژوند کوي، کاغذ کړه لاره پښتونخوا ده، ګبره پښتونخوا ده، بدبختۍ سره مخامخ یو، غریب یو، بېچاره یو، لرې نه یو، عادي سړی راشو په موږ باندې حکومت کې موږ سویلی نه شو، ځوانان وژي نه شو کولی.
سمه، مننه ډیره زیاته مشتاق صاحب او اسما صاحب، ستاسو دوه ډیره زیاته مننه خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو. او دونکو دا مونږ سره په کابل کې ده ځوانانو په استازیتوب مشتاق رحیم صاحب. مشتاق چې ځوان مدني فعال دی، ټولنیزو رسنیو او نورو لارو د سولې لپاره هلې ځلې کوي. بل خو مونږ سره له پېښور ځوان مدني فعال اسما خان د ټلیفون په کرخه، دوی هم ځوان مدني فعال ده او دغه راز دغه سولې لپاره عمل لپاره هلې ځلې کوي. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. الله پامان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.